ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا دوه ساعته خبرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې شوې. په لومړي نیم ساعت کې چې په څو شېبو کې به یې د وړاندې کولو لپاره غزنی ولایت د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کوو. چارواکي او همداراز په دې اړه به د هغو د چارواکو خبرې واورو. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. خو لومړی زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د خبرونو سرلیکونه: د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبیعي زیرمو د څیړنې په برخه کې همکاري کوي. او یو ایرانی څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د راپورونو د څیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تېر ماښام په یو خبر پڼه کې تایید کړه چې له دریو ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې. خو دفاع وزارت په عین حال کې وایي په دې ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه به هغه پلاوی په جدي ډول وڅېړي چې د تحقیقاتو لپاره ټاکل شوی. له دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه کور په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داودزی او دینګ زیژن په پیکنګ کې سره وکتل. د سولې د عالي شورا وایان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داودزی سره ملګری دی نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د مرستندوی ونډې په اړه هم خبرې وشوې.
امروز هم مجلس خیلی مهمه که جناب داودزی سید باید
نن هم ښاغلی داودزی او ورسره پلاوی په پیکنګ کې مهمه غونډې لري. د چین د خلکو د جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له لومړي موین او د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سکرتر جنرال سره به وګوري. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او مؤثره ونډه ولري. ښاغلی داودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکنګ ته ورسید. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې یوه جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په وسیله په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څیړنې په برخو کې مرسته کوي. لازه د رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلامی صادقی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی دی. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی، خو روسیا، ایران، چین، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه او تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي توافق په اړه رایه ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیه سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې اړه بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته اعتراضونه پلان کړي دي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم. په دې خبرونه کې چې غزنی ته ځانګړې ده، تخنیکی چارې شمشاد زادران په مخ بیای. غزنی د افغانستان یو مرکزی ولایت چې له میدان وردک، پروان، بامیان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان ولایتونو ترمنځ پروت دی. البته په 22,915 کیلومتر مربع ساحه کې یو پراخ ولایت دی. د دې ولایت مرکز هم غزنی نومیږي. د غزنی ډېری ولسوالۍ ناامنې دي. دا ولایت په تیر دوبی کې د سختو جګړو میدان و، خو له هغه راوروسته په غزنی کې زیات هوایی او د شپې عملیات شوي چې ممکن د غزنی د امنیتي وضعیت له څه ناڅه ښه کېدو سره یې مرسته کړې وي. البته په غزنی کې عموما چې هوا سړه شي امنیتي وضعیت ښه کېږي، جګړې کمیږي، خو څرګنده نه ده چې هوایی حملو او همداراز د شپې بریدونو به څه اخیست کړی وي او که نه وي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته سختې مرژوبلې اووښتې دي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسي جرګې لپاره پکې انتخابات ونه شول، ځکه چې د دې ولایت په ټولو برخو یا په بله ژبه په اکثرو برخو کې انتخابات نه شوای کېدی. ټاکل شوی دی چې د سرطان په 9 نیټه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره د ولسي جرګې لپاره په غزنی کې پارلماني انتخابات هم موشي، خو آیا تر هغه وخته به وضعیت بدل شوی وي؟ او لکه څنګه چې مخکې مې ویل، عموما په غزنی کې د ژمي یا د هوا د سړېدو په وخت امنیتي وضعیت ښه وي، خو چې کله هوا توده شي امنیتي وضعیت یې خرابیږي. او د سرطان 9 نیټه هم داسې وخت دی چې هوا پوره توده ده او د دولت وسلوال مخالفان هم په دې ولایت کې زیات فعال وي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي په ځانګړي ډول د غزنی اوسیدونکي د خپل ولایت د مسایلو په اړه پوښتنې وکړئ یا نظر څرګند کړئ. د افغان بی سیم 1314 شمېره مو په خدمت کې ده. سر له اوسه کولی شئ چې اس ایم ایس پرې راواستوئ، پیغام یا پوښتنه ولیکئ، او د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمه د غزنی د والي ویندوی ښاغلی محمد عارف نوري دی. ښاغلی نوري ته هرکلی وایم. همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. نوری صاحب، که لومړی زموږ اوریدونکو ته د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه ووایاست چې لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، نن سبا غزنی په نسبي ډول آرام دی، که څنګه؟ نوری صاحب ستاسو ټلیفون قطع نه دی، خو لکه چې بله اوس فکر کوم چې خبرې کولی شئ. مهرباني وکړئ نوری صاحب.
سلام علیکم، صحت ماشه ده تخیره؟
سلامت حسین. نوری صاحب مهربانی وکړه، زما لومړی پوښتنه دا ده چې نن سبا د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی؟
خیر، زما خدمت کې افتخار کړم چې
فکر کوم چې تاسو زما ژغ ناوړی تخنیکی همکار به در سره خبرې وکړي یا به ټلیفون دوباره درته وکړي چې تاسو زما آواز واوري او پوښتنو ته ځواب ووایست. اوریدونکو ته وایم چې تاسو د ټلیفون شمیرې در سره لیکلی شئ، څو شېبې وروسته موږ ته ټلیفون هم کولی شئ. د ټلیفون شمیرې د 0999235540 بیا وایم 0999235540 او یا هم 0978225550. دا شمیر هم تکرارم، 0978225550. او د سکایپ آدرس مو ده radio.azadiradio.azadi. د افغان بي سیم 0978 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راواستوي، هیله ده چې لنډ پیغام راواستوي. ستاسو پیغامونه باید د غزنی د والي لواین ښاغلي نوري سره شریک کړم. تخنیکي همکار هڅه کوي چې دوباره له ښاغلي نوري سره تماس ونیسي او ګوندې هغوی ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې خبرونه کې ګډون وکړي. خو د ښاغلي نوري ټلیفون یو څه ناڅه مشکل لري، مخې رخ شو خو زما آواز یې نه اورېدو. هیله ده چې دوی خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي، ګوندې آواز ور ورسیږي. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له ښاغلي نوري سره تماس ونیسي. فکر کوم چې ټلیفون به وصل شوی بي. نه نه، ټلیفون نه دی وصل شوی. خیر، نوبت به تاسو ته اوریدونکو ته اول درکم. نوري صاحب، تاسو که زما آواز اوری د راډیو له لارې، نو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې آواز درشي. اوریدونکي کولی شي چې دا شیبه موږ ته ټلیفون وکړي، ستاسو خبرې به زه له ځان سره ولیکم، وروسته به له ښاغلي نوري سره شریکې کړم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب، نه تاسو هم لکه چې په ټلیفون کې مشکل لري. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوم، خبرې وکړي. مهرباني صاحب، مهرباني، مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړي. آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړي. ستاسو خبرې اورو، لکه چې په ټلیفون کې په مجموع کې مشکل شته. خیر، بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. آزادي رادیو ده. مهرباني ولایت په ولایت خبرونه ده، او دا خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. که د غزنی په اړه پوښتنه لرې، نظر لرې، خبرې وکړي. مهرباني، له رادیو لرې شئ او یا رادیو ټیټه کړئ، خبرې وکړي. متاسفانه مجبور چې ستاسو ټلیفون در قطع کړو، ځکه چې تاسو خبره نه اورئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب، د دې ټلیفون کې هم ستونزه شته. بل کولی شئ چې د سکایپ له لارې موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته په یاد لري، radio.azadi. مهرباني، د سکایپ یا ټلیفون له لارې خبرې وکړئ. متاسفانه چې لکه څنګه چې مې وویل، په ټلیفون کې مشکل شته. کله کله چې خصوصا چې هوا خرابه وي، د ټلیفون دا ستونزه ډېره وي. مهرباني کوئ به اوریدونکي به هم توکل په خدای ږغ وکړو چې څه وایي. مهرباني، خبرې وکړي صاحب. مهرباني، سلامت اوسئ، خبرې وکړئ. له کوم ځای؟
کندار سرزامت کوم، څنګه یاست؟
سلامت. د غزنی په اړه څه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، مهرباني وکړئ.
بله، کوم وخت موږ د زابل څخه مقابل ته ځو، نو پر لارې باندې دغه دوه درې میاشتې کېږي چې طالبان ګمرک جوړ کړی دی په سړک باندې. نو خلک راښته کوي او عام خلکو ته اذیت کوي.
بله، په کومه منطقه کې دقیق وایست؟
دا د مشکی علاقه ورته وایي، د مشکی په علاقه کې.
بله هم دغه ستا خبره یو اوریدونکو حزب الله اتل هم کړی دی. حزب الله اتل وایي چې ځای نه دی لیکلی، وایي د غزنی په ساحه کې طالبان سړک ته راوځي، له خلکو خصوصا له باري موټر چلوونکو په زوره پیسې اخلي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مینپال یم، اندر نه ملکنی
وایي. مهرباني کوي مینپال صاحب.
مننه د ابو سره کوم له والي صاحب شياله لري دا چې څنګه اندلو دا کوم لار هدا پکتیکا دا دا څو وخت کې بند دی وا بل دا چې هم ولې سوالي ملاله دلې هم دوه کندکان پرتی د دامه شره دي او هم د پولیو واکسین باندې را باندې هم دا لار باندې بند ده. دا والي صاحب موږ دا وختونه کوي دا لار د عملیات دي ځین کې کوي یا نه کوي اوس خود مر د غم نه ست شي دی یا یې طالبان په زور ورسې د کښې وځ غوځمای دا واورې دي او یخ د وس عملیات وکړه د کډیر مخ شپږ راغلي ولو عملیات وکړو نو پاته فګرته یې غش کړې کول شاته لاله موږ دا غلطنه جن کوی زغه د غره ته حل کې مشکل
سید ډېر زیاته مننه چې ټلیفون دی وکړو خبرې دی وکړې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو خبرې وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت الله له کندهار د سر پاډی کما ما د اجرستان پاړه پښتون لوالي سب څه کول
دی اجرستان په ارتباط
هو
شمیره بني
نو ما ول د اجرستان لوالي د حکومت تلاشي دی کده طالبانو تلاشي
درست فقط هم دومره پښتون او سید سلامت اوسې مننن. بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کای. آزادی رادیو سلامت و سه مهربانی کوي.
محمد روحانی د ګریش رسوالۍ نه څنګه ترولې
مهربانی کوي. روحانی صاحب خبري وکي صاحب.
کومې دا دې دا د ګریش رسوالۍ کومه دا
ستاره روحانی صاحب روحانی صاحب
حکومت
ته لاله څه څه نو پیغام واوري. بله ستاسو اواز ډېر واضح نو موقعیت هم تغییر کو ځکه خراب سو په اول کې سمو په اخر کې سمو په کوم ځای کې مشکل لري مهرباني. او بله اوس وایست. بله صاحب مهرباني.
مال مرد زه د ګریشلو سره نه د ګریشلو سره نه ځنګ درته ولې دی مال انده ته دا مشکل بس اسکر سره یې لګري بلوي ته طالب ته تذکره نه ورته که بس 15 درش پار روپی دی نه
اخلي په کوم ځای نو تاسو خو په د ګریش شکایت کوي او زه مش خبرونه دی غزنی په اړه ده. خیر مننه له تاسو څخه کور دی ودان. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا دی پښتنه وک او ځان معرفي کړه. دا اضافه خبرې مه کوئ لطفا مهرباني.
محمد ما یم د کندهار ولایت
څخه. ښه صاحب پښتنه دې سره د غزنی په اړه
پښتنه دغه د دې په اړه چې د انتخابات کې د وطن امنیت برابرۍ خو د تیر مسته و د پرغلي باندې څه جنګونه وکړي دغه تیر کړل د ساغر مېلمه څنګه دا څه پاسه چې بلته دی امنیت راوړي خو درا در بدر از تر نه د ولایتي شورا انتخابات پاتې دي هم پرلماني پاتې دي هم د چې خبرت دي.
درست ډیر مننه. دا مسله مهمه ده چې په غزنی کې که امنیت نه راغلی د نامنی لکبلې دی ولسی جرګې انتخابات وځندېدل او اوس څه تمه ده چې تر ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به امنیت ښه سي او هلته به انتخابات وشي؟ دا یوه موضوع ده چې ګوندې ښاغلی نوري ځواب ورته ووایي او شاید امنیتي ځواکونو او حکومت څه تدابیر ورته په پام کې نیولي وي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب مهرباني. خیر ستاسو ټلیفون قطع شو. تخنیکي همکار وایي کوشش کوم چې نوري صاحب سره تماس ونیسم خو نوري صاحب نه پېژنم کوم ځای ته تللی دی چې ټلیفون یې سم کار نه کوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو البته د موږ ټلیفون هم مشکل لري. وعلیکم السلام.
السلام علیکم اسیال کوزی مزابل ولایت خبر کو.
مهربانی کوی علی کوزی صاحب.
زما د وایي صاحب د ویان څخه دا غوښتنه ده چې د غزنې په سیمه کې ښه سړک ډېر خراب دی، دغسې که چا دي داسې ولې ولې ښه دي، نو دا سړک چې جوړ شي غزني څخه نو نورې پېښې بېخي ډېرې دي، خو د هغه یوه دانه
درست همدا سړک چې یعنی کابل کندهار سړک ده چې په غزنی تیر شوی دی، ستاسو منظور همدا عمومي سړک دی؟
هو دغه عمومي سړک دی، د قرباغ ولسوالي په دغه ولسوالي کې ډېر خراب دی.
بله او خراب دی، پلونې هم الوزول شوي دي او سړک هم درنو موټرو خراب کړی دی. بله صاحب،
تېر ځان کې ډېر خطر و، طالبانو پلونه
تاسو خو به دا شی بغواړئ حکومت بیم وبښئ، تاسو به دا غوښتنه وکړئ او حکومت به هم ممکن دا سړک جوړ کړي او پلونه به جوړ کړي، نو سبا به بیا الوزول کېږي، بیا به خرابېږي، تر کله پورې به حکومت جوړوي؟ څه فکر کوئ په دې؟ بله صاحب ډېر مننه، سلامت اوسئ. دا تېره اونۍ موږ له غزني څخه یو راپور درلود چې غزني ته صادراتي برېښنا رسېدلې ده، خو په د تېر کال کې په یوه کال کې تر 300 ځله زیاته دا برېښنا قطع شوې ده، چېرته په پایل وزول شوي دي، چېرته سیمونه قطع شوي دي، د دولت وسلوالو مخالفانو او شاید نورو کسانو هم په دې برخه کې په دې مسله کې لاس درلودلی وي، لیکن په یوه وطن کې چې د خپل وطن د آبادۍ دومره مخالفان موجود وي، په هغې کې کار واقعا چې ډېر زیات مشکله دی، او د هر ځل چې بیرته جوړېږي ډېرې پیسې پې لګېږي. متاسفانه همدا مشکلات شته، او ویل کېږي چې ډېر ځلې دا مشکل په میدان وردګ ولایت کې پېښ شوی دی. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو خبرې وکړي. صاحب مهرباني، صاحب که خبری وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
سه تا خود تو لطف پشتنه که یه پشتنه باز استاد سو کم.
لام مات سه خوبی پشتنه کوی دخو. ش. او نوری صاحب اوس فعلا په ټلیفون کې را سره ده. نوری صاحب درته هرکلی وایو، خدای دې وکړي چې دا ځل اواز هم واورئ او ستاسې اواز هم زموږ اورېدونکي واورېدی شي. مهرباني کوئ اواز اورئ.
بلو اورم، سلامونه تاسې قدرمنو همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ کور ودان. نوری صاحب، تر اوسه پورې اوریدونکو د سړک د خرابوالي، هغه د عمومي سړک د خرابوالي او د امنیت په اړه ډېرې پوښتنې درلودې، خصوصا اول اوریدونکو همدا اوسې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په یوه سیمه کې فکر کوم چې مشکی نومیږي، په دې سیمه کې وایي د دولت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، هم له باري موټرو څخه پیسې اخلي او هم نور خلک ځوروي. ولې امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې امنیت نه شي ټینګولی؟
بله، دقیقه دغه مشکل البته مخکې شتون درلود، اوس هم کله ناکله وسلوال مخالفین په غلچکي توګه باندې د مشکي په ساحه او ځینو نورو نقاطو کې چې کابل کندهار لویه لاره د اوږدو اړوندو کې دوی راوځي او له بارونکو موټر څخه غیر قانوني یا فیصله خاضي کوي، په ټوله کې د همدې ستونزې د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره زموږ همدغه وطنوال هم حتماً په جریان کې دی چې تقریبا یوازې په تېرو دوو اونیو کې موږ دوه ځله هوایي عملیات ترسره کړي دي. په دغو دوو هوایي عملیاتو کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفین له منځه کلي او شپږ تنه ټپیان شوي دي چې یو بد دوه ورځې مخکې په همدې ساحه کې وو. نو اقدامات ترسره کېږي، ولې امنیتي یا د امنیتي ستونزو تر څنګ ځینې نور ناخوالې هم شتون لري، خصوصا د امنیتي پرسنل کموالی د دې سبب شوی دی چې موږ متاسفانه په ځینو ستونزو ته پر وخت رسیدګي یعنی نشو کولای، ولې په جدي توګه باندې هڅه هم دا ده او هر ستونزې ته بالنوبه او هر کله چې زموږ پرسنل موقع ورته مساعدېږي، یعنې له نورو ستونزو هدف له موقع نه دا ده چې له نورو هغه ډېرو سترو یا لویو ستونزو نه خلاصېږي، بالاخره هغه وړو مسایلو ته هم رسیدګي کوي. نو په دغه ساحه کې موږ هوایي قوت کارولی دی، او بیا هم که چېرته تثبیت شي یا زموږ کشفي ارګانونه راپورونه ترلاسه کړي چې وسلوال مخالفین هلته خوځښت کوي یا د سړک تراوځي ول موټر څخه خارجي کوي یا نور ستو پیښي همدغه سي فوري اقدامات به حواله لري
بله، لیکن که ترڅو تاسو خبریږي او تاسو راپورت تاسو درازي طبعا چې هغوی وځي له هغه ساحې څخه ځي. خو خیر، که له دې موضوع تیر شو، یو موضوع د پکتیکا د لارې ده چې په اندړو ولسوالۍ تیریږي. میناپال اندړ له اندړو څخه دا ټلیفون کړی او ویلي چې دا لاره له ډېره وخته کېږي چې بنده ده او حکومت په ځلونو وعده کړی ده چې دا لاره به پرانیسي، لیکن تر اوسه پورې هېڅ ونه کړل. علت څه دی؟
البته لاره پرانیستې ده، د لارې په اوږدو کې ستونزه نشته، ولې یو مشکل دا دی چې بارونو کې موټر وسلوال مخالفینو البته ګواښلي دي یا ګواښي چې هغوی د هغه مشخصو کلیوالي لارو څخه تغیراته څو دوی وکولی شي په اسانۍ سره پسله هغه خپله خازي ورنه وکړي. دا ستونزه رښتیا هم موجوده ده، او هر هغه موټر چې دغه عمومي لاره باندې تګ راتګ کوي هغوی ممکن چې مخالفینو له ویر نه اوس تګ راتګ نشي کولی، او په بله لاره چې د بیاکر سوالۍ مربوطات نه ماغه مسیر څخه تګ راتګ کوي. نو د دغه لارې د رغونې لپاره چې لاره تر ډېره دې د وسلوال لخوا ورانه شوې وه، تقریبا 15 کیلومتره د روان کال په اوږدو کې مخالفینو لخوا واړول شو دغه پوخ سړک، او اکثریت برخې هم په مخکنیو کلونو کې د طبیعي پیښو ماین چاودنو له کبله تخریب شوې وې. بودیجه یې منظوره شوې ده، قرارداد یې هم انشاءالله د راتلونکي کال په پیل کې انشاءالله تر سره کیږي، چې نه یوازې د اندړو ولسوالۍ لاره چې کال غزنی سره وتلی، بلکې د غزنی زنخان، غزنی جغتو، غزنی خواجه عمري، غزنی واغز، او د کابل کندهار لویه لاره چې د کلای عزیز له ساحې څخه پیلېږي او د ګیلان ولسوالۍ په جنډې صاحب باندې زابل کې ختمیږي، دغه ټولې لارې به انشاءالله قرارداد کیږي. بودیجه منظوره شوې، تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي، یوازې قرارداد او د کار پیل پاتې ده، چې انشاءالله په نوي کال کې به د رغولو چارې عملا که چیرته زمینه مساعده او کومه ستونزه سره خسته ونه لرو انشاءالله پیل به شي.
بله، دوی په اندړو په ارتباط بل شکایت هم درلود، ویلي چې د اندړو ولسوالۍ سره لدې چې انتقال شوې ده خو بیا هم موثره ده، او د دولت وسلوال مخالفان اجازه نه ورکوي چې ماشومان هلته د پولیو واکسین واخلي. دا د پولیو مسله هم ډېره مهمه ده د خلکو لپاره، په دې اړه به حکومت څه وکړي؟
د پولیو په وړاندې باندې یو ستونزه شاوخوا دوه مخکې راپورته شوې، او وروسته له هغه چې د افغان هوایي او خاصو قطعاتو عملیاتونه په مختلفو ساحو کې د وسلوالو په مهمو قمندانانو د دوی په پټنځایونو مرکزونو باندې ترسره شول، دوی په دې اند چې ګواکې دغه واکسیناتوران اصلاح په یو ډول د ډولونو یا حکومت سره همکاري کوي یا نقاط ورشي یا هر برداشت چې دوی درلوده، نو دوی له کلیوالي سیمو څخه منه کړله، او ټینګار یې دا و چې د واکسین د رضاکاران باید د کلیو مساجدو ته راشي، هلته به خلک خپل ماشومان واکسین لپاره حاضروي. خو البته هغه اړوند نړیوالې مؤسسې خصوصا یونیسف چې د واکسین برخه تمویلوي، هغوی او افغانستان حکومت یا د عامې روغتیا د مسکونه کړه، ځکه چې په دې ډول سره به زموږ اکثریت ماشومان د واکسین له نعمته بې برخې پاتې کېدل. لکه مذاکرې خبرې وشوې، هغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده، یعنی اوس ستونزه نشته. دوه میاشتې مخکې بلې هو د واکسین په وړاندې خنډ و، او یعنی مطلق تړلی نه و، د دوی تاکید یا ټینګار ده چې په مساجدو کې د رضاکاران اوس یو بلاخره ماشومان ته د واکسین وکړي، دا ستونزه د اوس لپاره حل شوې ده.
درست. بله پوښتنه دی ښاغلی علي کوزي، باید دی ویل چې د غزني په ساحه کې، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ په ساحه کې عمومي سړک ډېر خراب ده، دا سړک به کله ترمیمی شي؟
بله، متاسفانه د امنیتي پیښو او د امنیتي پیښو تر څنګ برنون کې موټر له اصلي معیار څخه ډېر وزن د انتقال له کبله د کابل کندهار لویه لاره اکثریت برخه تخریب شوې له منځه تللې. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، بودیجه یې منظوره شوې ده، تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي، یوازې قرارداد او عملي کار پیل پاتې دی، چې هیله مند یو راتلونکي کال وتوانېږي. سږ کال د پراخو امنیتي ګواښونو، د امنیتي تهدیداتو د زیاتوالي له کبله تاسو په جریان کې یاستئ چې غزني له ګڼ شمېر ګواښونو سره مخ و، موږ متاسفانه ونه توانېدو چې دغه سړک ورغوو. نو تمه مو دا ده چې د راتلونکي کال لپاره د امنیت د تامین لپاره کوټلي ګامونه لاس لاندې دي، تشکیلاتي ستونزې چې موږ درلودې، تجهیزاتي ستونزې مو، اکمالاتي ستونزې مو د اوس لپاره حل شوې دي، ان شاء الله چې راتلونکي کال کې به وتوانې چې دغه لارې په اردو کې اهمیت ډاډمن کړو چې ورسره به هغه ساختماني شرکتونه چې قرارداد یې ترلاسه کړي هغوی به موږ کولای شي چې په ډاډه زړه باندې خپل کار او چارې پیل کړي. نو ان شاء الله موږ جدي هڅه کوو چې امنیتي بستر هلته جوړ کړو څو هغه اړونده قراردادي شرکتونه وتوانې چې کار وکړي. یعنې تر راتلونکي د نوي کال په اردو کې به ان شاء الله
درست یو مسئله بل چې دلته پرې خبرونه کې تر اوسه پرې یاد شو هغه دا چې اوریدونکو هم ته اشاره وکړه چې په دوبی کې یعنی د سرطان په 9 نیټه د ولسمشۍ له انتخاباتو سره په غزنی کې د ولسی جرګې لپاره هم انتخابات کیږي. په غزنی کې عموما چې هوا توده وي امنیت ډیر خراب وي څه اطمینان شته چې په هغه وخت کې به امنیت وي او د غزنی ټول خلک به یا حد اقل زیاد خلق به په انتخاباتو کې ګډون وکړي شي؟
په غزنی کې د امنیت خرابوالی مختلف اړخونه درلودل. یو مهم اړخ یا یو لوی عامل دا و چې سره د دې چې غزنی پراخ جغرافیایي وسط درلود د وسوالو تمرکز هم دلته و ستراتیژیک موقعیت او له بلې خوا غزنی د ګاونډیو ولایتو له سقوط یا هم له ډېرو ناامنو ولسوالیو سره هم سرحده و چې لامغه ساو سره هم له ګواښ سره مخ و. خود غزنی تشکیلات د دوهمه درجه ولایت په اندازه و او هغه تشکیلات هم تقریبا 15% کمبودات درلودل. کمبودات په معنا هغه سرتیرو چې دنده پرې شو یا په شهادت رسیدلی و یا هم ټپیان شوي و د هغوی بستونه خالي پاتې و او د جلب جذب پروسه هم دلته ډېره تکنۍ وه. نو له همدې کبله زموږ د پرسنل د کموالي له کبله موږ نشوای کولی چې په هره ساحه کې امنیتي مسایلو ته هغه سمه یا لازمه رسیدګي وکړو چې ان شاء الله راتلونکي د ولسمشر له ژمنې سره سم تر اوسه پورې نږدې 1000 تنه امنیتي منصوبین د ملي اردو لیکو ته راغلي دي. د پولیسو لپاره 3 نوي حوزې منظور شوې پرسنل جذب شوی دی. یوازې هغه د حوزو ودانۍ پاتې دي چې هغه ورغول شي. 20 امنیتي پوستې او 15 په مرکز کې جذب شوي او همدارنګه په ولسوالۍ کې مجدي هدف دی. یادونه دا و چې راتلونکي کال ته به د دې اړخه زموږ ډېری نیمګړتیاوې بشپړې وي او ان شاء الله ولس ته ډاډ ورکولی شو چې راتلونکي کال کې به د سږ کال په پرتله باندې د ښه امنیت څخه برخمن واوسي. کله چې امنیتي ستونزې حل شي نو د انتخاباتو لپاره به طبعا چې یو ښه بستر جوړ شي او ان شاء الله زموږ ولسونه به وکولی شي چې په پراخه کچه باندې په انتخاباتو کې هم ګډون وکولی شي او هم موږ وتوانېږو چې د ټاکنې کمیشن ته دا زمینه برابره کړو شي. د نمځکې نه د بهر ترڅنګ د ټاکنې په اکثریت حوزو کې دوی
تر سره کوي. بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري زموږ ملمه ده. اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې د ټلیفون یا هم سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، د غزنی په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم لنډ نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ما دا خوښانه ده د دې غزنی د والي نویان صاحب چې په دوی کې وخت کې چې د جاو قرباغ ولسوالۍ د جامرات په سیمه کې د جرنۍ په کلا باندې کاول له رسنیو سره کار دلته طالبان ګرویس کسه طالبان له بین تریر په وایي دریس کې او څو کسه پاکستانیان شته. یوه مې دغه غوښتنه ده. بله مې دا غوښتنه ده چې د واغزو د خوګانو ولسوالۍ موږ دغه ولسوالۍ اوسېدونکي یو خالد دوی پوستې د مرکز سره د خوګانو دوی پوستې د هغه بله زده ولسوالۍ دي ولسوالۍ نه د سکوت او د واغزم خالد دوی پوستې دي نور هیڅ نه د پادګر د ولسوالۍ سره درېم کال چې تقریبا بلاش کړي نو دوی ول د خلکو ته دروازه وایي ول رښتان وایي.
صحیح. اوله پښتنه خو د پښتنه نه و فکر کوم. خو خیر که شاغلی نوري تبصره پرې کوله و بي کې بل اوریدونکو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو لطفا راډیو لری شي یا راډیو ټیټکی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بس رحمت سالارزو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ سره خبره کوم.
مهرباني سالارزو صاحب.
د غزنی د انتخاباتو مشکل یوازنۍ د پښتنو او د هزارو چې غزنی کې کمیسیون مکمل دولت هزارګانو ته تسلیم کړی و چې په هغه کې د کمیسیون رئیس هزاره ده، امنیتي معاون امیر هزارګی ده، کریم جمال مالی رئیس، مالی مسؤول هزاره، اسکن مدیر هزاره، خو بالکل ټول پوسټونه تقریبا سلو کی اتیا پنځه اتیا فیصد پوسټونه د هزارګانو وو. نو پښتنو دا فیصله وکوله، تصمیم یې ونیول چې موږ ته به یا خپل حق راکول کېږي یا د هزاره وو. دغه ناوړه کړنه او فیصله موږ نه منو نه، خو موږ په دولت کې داسې یو بې همته بې زبې او بې زړه چارواکي لرو لکه انجینیر خیال.
خیر تاسو د چا نومونه ماخلی لطفا، د چا نوم ماخلی اوس اصلي مشکل مو څه دی او اصلي خبره مو وکړي.
موږ له دولت سره همدغه ده چې موږ په دې حساباتو کې به اوس هم ګډون نه کوو، بیا به هم نه کوو تر څو د پښتنو حتی د ټول اهل تسننو حق نه وي ورکول شوی، په شمول د تاجکو د پښتنو ترور ولسوالۍ زرګان دي، څوارلس پښتانه دي او څلور ولسوالۍ ناحیه مرکز ده، اتلس واحده سنی راځي، څلور واحده هزاره. خو حتی د دولت داسې یو پرېکړه کړې چې څلور وکیل به د هزارګانو وي د څلورو ولسوالیو او د څوارلسو ولسوالیو به څلور وکیلان وي، خو موږ دا ورسره نه شو منلی. درې وکیلان بیا په شمول د مرکز دي چې په هغه کې به هم هزارګان خپل ونډه لري، خپل وکیل به راولي چې یو درې واحده درې اوزي مکمل تاجک دي.
درست
په هغه کې دی یو وکیل بیا هزارګان راولي یا دوه، یو بیا پښتنو ته پاتې وي. آیا دا ونډه دا فیصله به چا ته د منلو وړ وي؟ کوم افغان ته چې څلور څلور یا پنځه وکیل؟
خو مسله دا ده، بلې
څلور واحد دوه وکیل څلور وکیلان ولري، له بلې خوا چې طالبان کوم دغو اخلي محصول اخلي. طالبان بالکل حق ده، زه په صراحت سره وایم څو فیصده خاوره په غلي کې چې طالب سره ده والی خپل عیش نوش کوي دا درواغ درته وایي.
سالار صاحب، لیکن یو پوښتنه یو له تاسو څخه یو پوښتنه کوم، تاسو چې ولې انتخاباتو ته بیا د تقسیم یې د سرو مانو، خو اصلا خو لکه نور ولایتونو کې تقسیم نشته، تاسو ولایت کې باید تقسیم نه وای، خو خپل خلکو ته دی هغه څوک چې تاسو حقدار بولی ووایست چې ستاسو خلکو ته اجازه ورکړي چې رای ورکړي.
موږ په خلکو کې دای د دولت تامین کی دای خپل پوسټي د 250 پوسټي د کرباخ په
ولسوالۍ. نو خو ته وایي چې حق لري، چې طالب حق لري او زور د دولت په زور نه رسیږي، نو او تاسو چې یو حقدار بولئ نو له غوونه حق په حق واخلي. خیر له تاسو په خبرو په باره کې به دي شغل نوري تبصره وروسته واورو. اوس یو بل اوریدونکی مهرباني کوي صاحب، تاسو هم سلامت اوسې، مهرباني کوي. ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. اوس نوري صاحب ستاسو نوبت دی، که مو پوښتنې هېرې وي در په یاد بېکمه مهرباني وکړئ.
بل مخکې ورور یادونه وکړه قرباغ ولسوالۍ نه، موږ په تیرو تقریبا یعنی شپږو او اوو کلونو کې څلور ولسوالۍ مرکزونه یې د امنیتي ګواښونو یا تعدیداتو له کبله چې زموږ پرسنل هلته اکملات نه شوی کولی، او بل د پولیسو پرسنل هلته موږ یوازې درلودو چې د پولیسو پرسنل مو له یو سلو پنځوسو نفرو نه اوښت. هلته مو د ملي اردو تشکیلات په دغو ولسوالیو کې نه درلودې، لکه واغاز، خوږیاڼي، زلخان او رشتان. نو لاندې کبله موږ په هماغه مهال زموږ امنیتي او ملکی مسؤلینو پریکړه کړې وه چې دا ولسوالۍ به نورو حاکمو نقطو ته په هماغه ولسوالیو مربوطاتو کې انتقالوي. رښتیا هم چې د دغو ولسوالیو هغه امنیتي پرسنل په څلورو یا پنځو پوستو باندې خلاصه کېږي. نو ستونزه هماغه وه، او د اوس لپاره هم درې سقوط ولسوالۍ لرو چې دوی تازه سقوط شوي، چې خواجه عمري وجدستان او یو هم ناوه ولسوالۍ وه چې تقریبا دیارلس کاله مخکې سقوط شوې ده. په ټوله کې ستونزه هدف مې دا و چې ستونزه د تشکیلاتو د کمی وه، او په دغو کمو امکاناتو سره موږ نه شوای کولای چې هلته لازمه رسیدګي یعنې ټولو ولسوالیو ته د ولسوالۍ ټولو نقاطو ته فیصله رسیدګي وکړو. دا ضعف موږ منو. خو دا هم تقریبا شپږ کاله او اته کاله مخکې دغه ولسوالۍ انتقال شوې دي. د انتخاباتو په برخه کې نه غواړم ډېر تمرکز وکړم، دغه کومه ستونزه چې ولسونه درلوده، د ولسونو له غوښتنې سره سم انتخابات په غزه کې ترسره نه شول. خبرې ور باندې روانې دي چې د ټولو ولسونو په خوشه باندې په واحد نظر باندې غلازم او پریکړه د ټاکنو کمیسیون او د حکومت رهبري ونیسي. او د طالبانو هڅه دا چې تمرکز یې ولې په غزنی زیات دی، څو علتونه لري. یو علت دا دی چې غزنی تقریبا په یو داسې ستراتیژیک موقعیت کې پروت دی چې د هیواد مشتقي مرکزي او دغه راز جنوبي ولایاتو ته د یو څلورلارې په توګه باندې پروت دی. له بل اړخه د ګاونډي هیواد پاکستان او وزیرستان سره نږدې سرحد لري چې د پکتیا او پکتیکا له لارې هلته وسلیږي، او دغه راز د ناوې او زابل ولایت له لارې. که چېرته وسوال دلته برلاسه واوسي، دوی کولی شي چې د هیواد اکثریت نقاطو ته اکمالات په اسانه توګه باندې وکړي، خپل کسان خپل اکمالات فیصله انتقال کړي او خپل وسوال په اکثریت ولایتو کې تمویل او تشخیص کړي. نو یو ستر علت همدغه دی، له همدې کبله وسوال ډېر فوکس یې ډېر تمرکز په غزنی باندې دی. له بده مرغه له همدغه ستر یا لارجه شدت موقعیت سره سره د غزنی تشکیلاتي او امکاناتي موضوعات ته په تیرو کلونو کې له دې کبله لازمه پاملرنه د مرکزي حکومت لخوا نه ده شوې چې په تېره کې زموږ د محلي ادارو مسؤلینو په هر دلیل چې وو هغوی هغه د خپلو تلفاتو یا د خپلو امکاناتو د لاسه ورکولو لکه وسلې، تجهیزات، وسایط او پرسونل په تړاو باندې هغه ماسک یا رښتینې معلومات مرکزي حکومت ته نه دي ورکړي، څو یې مرکزي حکومت پر وخت هغه نیمګړتیاوو او غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي. نو همدغه وجه وه چې متاسفانه په غزنی کې موږ د خورا سترو ستونزو سره تر دې حده پورې مخامخ شو. چاته وسوال وتوانېدي چې د امنیت قمانداني یو ولایت مقام تر دروازو پورې راشي، په غزنی باندې برید ترسره کړي، او موږ هم ګڼ شمېر تلفات وکړو، ولسته هم میلیونونه افغانۍ تلفات واړو. خو د اوس لپاره کومې تابعیاوي چې نه ور شوي دي، مخکې مې یادونه وکړه چې د مرکز لپاره مکمل یو هغه له نظامي اړخه په مسلکي توګه باندې لوړ پوړي امنیتي پلاوي چې کوم راغلي وو هغه نقاط یې تشخیص کړو. یو ډېر کلک کمربند د غزنی د مرکز په شاوخوا کې له خوګیانو، اندړو، دهیه، زنخان، جغتو او واغز ولسوالۍ سره یو کلک امنیتي کمربند جوړ شوی چې وویشت د پولیسو پوسټ او پنځه لوی بیزونه هم د ملي اردو په کې ځای پر ځای شوي دي. او تاسو شاهدان یاست، د غزنی ولسونه شاهدان دي چې هغه جګړې چې هر شپه به زموږ په کمربندونو باندې وي، په تیرو دوو میاشتو کې دغه حملې له هر شپې چې دوه یا درې حملې به موږ درلودې، ټول تال یورسو حملو کې خلاصه شوي دي په تیرو دوو میاشتو کې. چې اوس سخته دوه اونۍ کې چې موږ هیڅ راز تحرکات د مخالفینو نه دي لیدلي، او دغه پوسټ نه واس چې په منځمه شکل به د تیر په شان زموږ پرسونل ته یوازې په دې پوسټ کې ساتنه بوختي، بلکې وخت نا وخت به دوی د دواړو په دودو پوسټو په منځ کې د خپل کاده غزمې چې پینټونه هم جوړوي، چې په دې سره به وسوال د هیڅ راز فعالیت او خوځښت موقع ونه لري په مرکز کې. د ورسوالۍ لپاره او د ورسوالۍ د مواصلات لارو لپاره هم ان شاء الله پروګرام شته، کافي شمیر باندې تشکیلات منظور شوې د غزمې لپاره، اکثریت جذب شوې دي، او اکثریت هم په تعلیمي مرکزونو کې، هم د ملي اردو او هم د پولیسو په تعلیمي مرکزونو کې تروزن اعلان دي چې ان شاء الله د نوي کال تر پایل مخکې یا هم د نوي کال په لومړی کې به په اکثریت نقاط سره زموږ په صدرنۍ عملیاتو په جریان کې دوی لپاره پوسټې په مهمو نقطو کې ایجادي شي او دوی به پکې ځای پیدا کړي. ان شاء الله د راتلونکي لپاره امیدواري ده چې تر ډیره باندې ستونزې، مشکلات په غزنی کې راکم او حل شي.
بلې، اوس د څو اوریدونکو چې د افغان بیسیم داتا سوات له شمیرې له لارې نظرونه او یا پوښتنې راستولې دي، له کندهار څخه شاکر پښتنه کړې ده، وایي چې د غزنی په ولایت کې او په ولسوالیو کې افغان بیسیم او نوري شبکې کار نه کوي، نو له کومو شبکو څخه کار واخیستل شي؟ عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، وایي په غزنی کې څومره ښوونځي شته او څومره باندې، او تاسو یې د خلاصولو لپاره څه کار کړی دی؟ او دیو بل اوریدونکي پیغام بم ولوله، محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، وایي زما پوښتنه دا ده چې په غزنی کې ولې ځوانان زیات بیکاره دي او اکثره غزنیوال نورو هیوادونو ته یا نورو ولایتونو ته د کار لپاره ځي؟ مهرباني وکړئ صاحب.
بلې، په ولسوالۍ کې زموږ په ټولو یا اکثریت ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې دولتي شبکې به دا فعالیت کوي.
خصوصي شبکې ممکن چې هغوی خپلې ستونزې ولري، زمینه ورته مساعده ده، یعنې کوم ستونزې ورته نشته، ولې ممکن چې د اقتصادي اړخه هغوی لازم ونه بولي چې په ځینو نقاطو کې هغوی هم خپل هغه مشخص معیار لري، ممکن له هماغه وجود دوی یعنې هغه په ډېرو لرو پرتو نقطو کې فعالیت ونه لري، ولې زموږ درې شبکې په اکثریت ولسوالیو کې فعالیت کوي. په غزني کې د شپږ سوه او څلوېښتو په شاوخوا کې موږ ښوونځي لرو چې له دې ډلې شاوخوا شل ښوونځي تړلي دي او نور ټول فعال دي. دغه شل ښوونځي هم په ناامنه ولسوالیو یا پښتون میشته ولسوالیو اړوند دي او ټولې د ښځینه ښوونځي دي. د نارینه وو په وړاندې هیڅ ښوونځی په غزني کې نه دی تړلی، او حتی زموږ په ناوه ولسوالیو کې چې له تېرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې سقوط ده او د مخالفینو په ولکه کې ده، او هلته له تېرو لسو کلونو راهیسې ښوونځي تړلي وو. د نیکه مرغه چې سږ کال په لومړیو کې هلته پنځه ښوونځي زموږ بېرته فعال شول، او د شلو په شاوخوا کې کوم ښوونځي چې ما یادونه وکړه، دا اکثرا ټول البته د نجونو ښوونځي دي چې متاسفانه د امنیتي دلایلو تر څنګ هغه ټولنیز ستونزې هم یا ټولنیز مشکلات هم د دې سبب شوي دي چې دغو ښوونځیو دروازې لا هم تړلي پاتې وي. د خلاصون لپاره موږ هڅه کړې ده د علماو قومي متنفذینو له لارې، ولې متاسفانه ډېری زموږ وطنوال په دغو سیمو کې خپلو ښځینه و یا نجونو ته اکثرا اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځیو ته لاړ شي، یا هم په دې شرط اجازه ورکوي چې هلته ښځینه ښوونکي ورته په دندو وګمارل شي. نو د همغه ولسوالۍ اوسېدونکي ښځینه یعنی لوستې ښځینه هلته نشته، له نورو سیمو په دغه کم معاش سره متاسفانه چې موږ نه توانېدلی چې په دغه کم معاش سره ښځینه معلمین استخدام او هلته واستوو، سره د دې چې یو امتیاز هم ورته په پام کې نیول شوی چې دوه چنده به د دغو معلمینو معاش ورکوي، ولې متاسفانه له هغې سره سره هم زموږ خویندې یعنی نه حاضرېږي چې دغو ولسوالیو ته لاړ شي. له همدې کبله تر اوسه نه توانېدلی چې د نجونو پر مخ هغه ښوونځي پرانیزو، ولې تر شپږم ټولګي پورې په اکثریت همدغو ولسوالیو کې ښځینه ښوونځي تړلي دي. موږ د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې څانګې د سی بی ایس په نامه کوم صنفونه چې دي هغه ایجاد کړي دي چې د دغو صنفونو پر مټ باندې دیني علماو هغه معلمین چې د هغوی عمرونه لوړ دي هغوی ورته استخدام شوي دي چې په مساجدو او کورونو کې زموږ خویندو ته البته روزانه ورکوي. تمه مو دا ده چې زموږ ولسونه همکاري سره وکړي چې هلته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، او موږ په راتلونکي کې هلته د دولسم پاس او یا هم ترغنه د لوړو زده کړو لرونکي خویندې ولري، څو همدغه کومه ستونزه چې ولسونه ورسره لري او خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي دا ستونزه حل شي.
درست.
او د بیکاری په اړه به یادونه وکړم چې بیکاری متاسفانه چې زموږ د هیواد په کچه باندې د ملي ستونزه ده. غزنی کې هم دا ستونزه شته، متاسفانه چې ناامنی په ټوله کې د دې لامل کېږي چې د حکومت ډېری تمرکز په امنیتي مسایلو باندې وي، ډېری بودیجه په امنیتي مسایلو باندې لګول کېږي، ولې له دې سره سره هم د ملي وحدت حکومت خصوصا د ولسمشر محمد اشرف غنی په هڅه باندې سترې اقتصادي پروژې په لاره شول شوي دي چې انشاءالله پر مټ به نه یوازې چې موږ اقتصادي ځانبسرین ته رسېږو، انشاءالله زموږ میلیونونه وزګار کسان او ځوانانو ته به هم د کار زمینه انشاءالله مساعده شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قسم بیا هم ډیر پیغامونه راغلي دي، زه به یې ولولم، بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون له لارې ځواب نوبت ورکو. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، وایي طالبان باید د ولسی حرکت غړو ته بلنه ورکړي چې له دوی سره وګوري او د غزنی په شمول د ټولو ولایتونو مشکل حل شي. بل اوریدونکو عزت الله نورانی د غزنی له قرباغ ولسوالۍ لیکي، دلته په قرباغ کې وسلوال طالبان هر ورځ د کابل کندهار لوی لارې ته راوځي او هر موټر چې وغواړي تلاشي کوي. په دې موضوع خبرې وشوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، وایي په غزنی کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ مخکې مې پوښتنه وکړه او د خلکو د کاروبار په اړه هم خبرې وشوي. همدارس یو بل اوریدونکی زیت الله ویسا له کندهار لیکي، وایي پوښتنه مې له نوري صاحب څخه دا ده چې د غزنی کومې ولسوالۍ زیاتې ناامنې دي؟ په دې موضوع هم تر ډېره پورې خبرې وشوې. اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې دوی څه وایي. خبرې وکړئ، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ مهرباني صاحب، خیر دوی خبرې ونه کړې، بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو، تاسې خبرې وکړئ. رادیو ټیټه کوي یا له رادیو لرې شي؟
اندل د غزنی اندل ولسوالۍ.
مهرباني کوئ اندل صاحب.
موږ په مجموع کې نوري صاحب چې وویل چې د غزنی پکتیکا لویه لاره چې له اندړو نه تېره سوې ده ویل دا خلاصه سوې ده، دا کاملا دروغ خبره ده، دا نه خلاصه ده او نه یې د خلاصېدو کوم امکانات شته تر اوسه. دویمه خبره چې نوري صاحب وویل چې تر ښار مو کمربند تاو کړی ده، نه کمربند شته او نه داسې څه لیدل سوي دي او نه د محلي ادارې هېڅ توجه نه دی. مرکز هغه ساحو ته سوي ده چې هلته پښتانه میشته خلک دي، هغه ساحو ته ښه توجه کوي چې هلته د هزاره ورونو طرف ده. په جاغوریو کې تاسو واورېدل چې درې میاشتې مخکې په خپل منځ کې د جاغوریو یو مشکل و چې بین المللي ټولنه او مرکزی اداره ټول هلته جاغوریو ته ولاړه، اما اندړو کې چې دغه یو کال دغه حالت یو چا ورته توجه ونه کړه، حتی لا د ولسوال ټلیفون ته والی جواب نه ورکوي. اوس هم د ماسرې په حالت کې ده، نه ورته خوراک شته، نه ورته څښاک شته، نه ورته بل شی شته. نوري صاحب د خدای په لحاظ دغه دروغ دي نه وایي، هغه حقیقت یو شی وایي، بس همدغه مله نوري صاحب.
سید منن سید بل اردن کله روزان معرفي کوي آزادي رادیو خبري وکړه ل رادیو لری شی او خبري وکړه. مهرباني سید،
السلام علیکم.
مهرباني خبري مو وکړه.
مولای جامع يم له هلمند بشخه
شو سید
اروي دادي غزنی شاندار مرکز ثقافت اسلامي په نامو سره ده، د دې طالبانو لپاره ډېر د شجاعت ځای ده. په داسې مزارات او په داسې دغ باندې حملې کوي او د غلو په شان سړک ته راوځي او بیا له خلکو نه ګمرک اخلي، یو ځای په سړک په مین الوزوي، بل ځای راولاړي په دفاعې اړوي، بل ځای بیا ګمرک اخلي. دا کوم اسلام ده؟ دا کوم دین ده؟ دا کومه مسلمانۍ ده؟ دا کوم پاکستان ده؟ دا کوم ایران ده؟ چې دغه سناروایو شان ورکوي، دوی خو نور ته وایي استغلالي لاسونه ورپرې کوو او دوی په عین حال کې ولاړ دي، د خلکو اتلس زره شل زره روپۍ اخلي. دا کوم دین ده؟ دا کومه مسلمانۍ ده؟ دا څه اسلام ده وغوي؟ دا که په خلکو کې غیرت وي، شجاعت وي، دا کومه د اسلام لاره نه ده؟ دا زموږ هغه ثقافت اسلامي مرکز ده چې ټوله دنیا په رسمیت سره پېژندلې. دوی راضي په زیارتو مرمۍ وردي او دوی راضي. دا یو وحشانه عملونه دي، دینه دي، ټول ولس باندې غږ کوم چې پروت پروت د حکومت وظیفه نه ده. دا مزارات چې په دنیا کې شهرت لري او دوی شرمیږي نه چې د حاکم صناعي ابوالمجد مجدي او د جمع اولیاء او من مبارکه موجوده ده، دوی مرمۍ راغورځوي. دا نه غیرت ده، دا نه اسلامیت ده، نه دا د حکومت وظیفه ده، نه یې د خدای حیا وکړه، نه یې د شرم وکړه. دا ګمرک نه ده، دا سرغلي دي. خدای دې دغه ټول ورکه، خدای دې دغه موږ ولس ته غیرت اسلامي ورته برخه کړه. د خلکو ناس پرې کوي، صحرایي محکمې جوړې دي، لږه سړک لږه کور او خلک له یو جهان بدبختي سره مخامخ کړي دي. کورو کې ډوډۍ خوري یو سړک.
مننه، سلامت اوسئ. بله، کور ودان سلامت اوسئ. بس تاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو بیا به نوري صاحب ته نوبت ورکو، لنډي خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لنډي خبري.
مننه سروان صاحب، څه قرار ده؟
متاسفانه دغه خبرو ته وخت نشته، خپل پښتنه وکي. خیر، مننه له تاسو. نوري صاحب مهرباني وکي، ستاسو نوبت ده. اندر صاحب خو ډیر غوسه و.
بله متاسفانه اندر صاحب، تحول احترامات او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زموږ ځینې وطنوال پرته له دې چې ځینې موضوعات یعنی اګي ولري، زما هدف مخکې کدو یو خسته یو ما مشخصه وویل چې لار بند نه ده، ولی عام خلک د مخالفینو د ګواښ لقبل د امنیتي تعدیدات لقبل په دغه لار باندې تګ راتګ نه کوي، ولی دا په دې معنی نه ده چې لار بند ده.
بله، او بل تاسو دقیقا همداسې وویل، لیکن یو مسله د دې توجه وړ ده چې دوی یو بل ولسوالي یاد کړ چې کلال ته حمله وشونه، ځواکونه واستول شول، په نور په اته په ټوله دنیا کې دا موضوع ډیره مطرح شو، لیکن دوی ویل چې دوی ولسوالي په بد حال کې ده، هیڅ توجه ورته نه کیږي. دا ولې دا فرق ولې کیږي؟
بلې، دقیقا په تیرو اتلسو کلونو کې دا یوازنی یعنی لومړی وار و چې په جاغورو او مالستان باندې بیت ترسره کیږي. لازمه وه چې ډیر عاجل رسیدګي ورته شوی وای او دا په دې معنی نه چې موږ اندړو ته توجه نه کړی پاندړو کې موږ په تیر ولس کلونو کې یوازې د ولسی پاسنو سیمایزو پولیسو پلیکو کې تراته سو ډیر تلفات ورکړي دا خپل د قربانۍ د توجه په معنی ده د دې په کتو سره یعنی زموږ
څومره د سیمې خپل خلکو قرباني ورکړي ده
د تاسو د ملي اردو سرتیری هم زموږ د ماغ سیمو ځوانان د شرغلي د خپل خاورې د خپل سیمو دفاع لپاره په غوړي کې ځای پیدا شو او خپل سیمو څخه دفاع کوي نو هغه هم زموږ یو برخه وو موږ هم یعنی دا هم زموږ د توجه په معنا ده ترڅنګ د ملي اردو یو ټولۍ روان کال یعنی همدغه د 1900 کال تقریبا د دریو میاشتو لپاره پاندړو ولسوالۍ کې میشتول اولته د عملیاتونو ترسره کړل هغه ته پتن کې کچې ته دوی رسنۍ تعقیب کړي یا زموږ هغه ټولنیزې شبکې تعقیب کړي موږ په اندرو ولسوالۍ کې روان کړل خصوصا په هغه میاشتو کې چې د اندرو ولسوالۍ په مرکز بيدونه وشول اندرو ولسوالۍ مرکز په امریکا تر ماسري لاندې و زموږ هوایي ځواکونو تقریبا هر ورځ د پنځو تر شپږو په شاوخوا کې بيدونه ترسره کول او یا هم د اندرو ولسوالۍ د هوایي ځواکونو تر کول لاندې و خو یعنی دغه ټکو ته په کتو سره هم دومره امکانات یا هم دومره توان موږ د لودو چې هغه مو
لیکن ولې نتیجه ور نه کړه
ګوري جګړه د سیمې د استخباراتو په کچه ده نتیجه همدا و چې مخالفین ونه توانید چې په زور باندې موږ یا د جګړې له لارې موږ ولسوالۍ سقوط کړي درې میاشتې یا دوه میاشتې موږ پرسنل تلته هلته په ملي کې پروتو حتی اکمالات ورته ونه رسېدل ولې هغوی مقاومت وکړ ولسوالۍ پرې نه شوه تر څنګ یې په اکثریت ساحو کې وسلوالو مخالفینو ولسی خلک له کورونو څخه وایستل د هغوی له کورونو څخه یې سنګرونه جوړ کړل ولې یعنی په هر تکتیک سره دوی ونه توانېدل چې زموږ ځواکونه تلته ماتې وکړي څو چې موږ د ځای د نشتوالي د اکمالاتو په برخه کې ستونزو له کبله موږ بالاخره بېله دي چې جګړه هلته ترسره شي لمدري څخه موږ چاردیوال صحې ته خپل پولیس او ولسوال انتقال کړو نو توجه شوې ده ټولو ولسوالۍ ته په خپل توان سره ولې دا هم منو چې جګړې او ملستان ته یعنی زیاته توجه وشو علت دا و چې هغه ولسوالۍ کې په تیر 13 کلونو کې خو هغه د ستونزو سره نه و مخ او بلې خو هلته د برید هغه کچې ډېر پراخه او کچې ته عاجل رسیدګي نه وشوي هلته تفاوض دا و چې هر سیمه ته چې به وسلوال مخالفین رسیدل هلته به یې شزې ماشومان او ملکی کسان هم له منځه وړل حال دا چې په نورو سیمو کې وضعیت داسې نه و کچې ته عاجل رسیدګي نه وشوي
ډېره مننه سید کور ودان سلامت اوسئ د غزنی د والی وایان ښاغلی محمد عارف نوري چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راوستل
شکر نعمت زمان چشتا یشتا متایه